دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسمال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا به هم واوري چې د کندوز خلک شکایت کوي وایي څو چې د دې ولایت د خار د شاوخوا نږدې څنډونه وسلوال په شا شوي نه وي، پر خار هر وخت برید ګواښ شته. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوله. د پکتیا چارواکي وایي شپږتنه خبریالان تېر ورځ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې تښتول شوي دي، او ایران پرمختللو سنتریفیوژونو ته د یورانیمو د ګاز لیږل پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوله. دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې وه. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ د بېرته نیولو په عملیاتو کې د مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا سل تنه طالبان وژل شوي دي.
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدند که ولسوالی وردوج و بدخشان از کنترل طالب آزاد بسازند، و در عملیات هایی که در وردوج و بدخشان را اندازی شد، طالب داخلی و خارجی به شمول خلیفه فسودین، واری نامنهاد طالب برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالب در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدند. طب نفر در مدت بیشتر از 10 روز که عملیات ما اونجا داشتیم.
شغلی امن زیاته کړه چې بهرنی اتباع تر ډیره د پاکستان او چیچن دي، خو طالبانو بیا دا ادعاوی رد کړی دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند وایي چې د بدخشان ولایت نور ولسوالیو په ځنګړي ډول د کرانومنجان او یمګان ولسوالیو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. په یو بل خبر کې د افغانستان دفاع وزارت په فرار ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د یو سلو لسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په وژل سوي کې د طالبانو مهم غړي شامل دي. دوی وایي خپل عملیات اوس د فرار د ښار څنډو او نورو هغو سیمو ته غځولې چې د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر دغه ښار ډله ییز بریدونه وکړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د روغتیایي مسؤلینو له قبله وایي چې د پرونیو بریدونو پر مهال 19 ملکي وګړي وژل شوي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي، خو افغان چارواکي د طالبانو دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکي وایي شپږتنه خبریالان د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې تښتول شوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسؤول په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا پېښه پرون مازدیګر د زرمت ولسوالۍ اړوند په سرکۍ سیمه کې سوې ده. اعلامیه زیاتوي دغه خبریالان چې د پکتیکا ولایت دي د یوه روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټره کښته شول. د پکتیا چارواکي د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ژغ د بندولو یوه هڅه بولي، او د دغو خبریالانو د خوشي کېدو لپاره هڅې پیل کړي دي. په یادو کسانو کې د کلید راډیو خبریال خیرالدین زکی، د یارانو راډیو رئیس اسدالله صمیم، د میلما راډیو خبریال الهام، د ملي راډیو تلویزیون خبریال طارق زکی، د یاران راډیو خبریال وهاب، او د پښتون ژغ راډیو خبریال رؤوف زهین شامل دي. د امریکا دفاع وزارت د هغه سرتیری هویت شوډلې چې په وروستۍ پیښه کې په افغانستان کې وژل شو. د یاد وزارت د جمعې ورځې په اعلامیه کې د دغه سرتیری نوم الیس ای باریتو اورتیس شوډل سوی چې د پورتوریکو دی. دغه څلور دیرش کلن سرتیری چې د شمالي کارولینا د فورت براګ پوځي مرکز غړی و، د پنځمې پرس د کابل په ششترک سیمه کې د پدزان مرګ بریټ کې وژل شو. په هغه بریټ کې یو رومانیایي سرتیری او لږ تر لږه لس افغان ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. طالبانو د یاد بریټ مسؤلیت منلی دی. زموږ غلا زده راډیو ایران پرمختللو سنتریفیوژونو او د هغوی نوی نسل ته د یورانیمو د ګاز لیږل اپیل کړل. دا خبره د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی نن د سپتمبر 8 اعلان کړه. نوموړي ویلي چې ایران په اجرایي چوکاټ کې د 2015 کال اټومي تړون څخه د په وینا د خپلو ژمنو د کمولو دریم ګام اخیستی دی. کمالوندی په یوې خبرې غونډه کې نن وویل چې ایران اوسمهال نیت نه لري چې د فردو سایت په وضعیت او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په څارنه کې بدلون راولي. نوموړي لویدیځو هیوادونو ته په خطاب کې وویل
تنهای ما بر این استش که اگر قرار باشد در واقع اونها
تعهدات دوی که هغوی غواړي چې خپل ژمنې پوره کړي نو موږ به هم خپل ژمنې پر ځای کړو. خو هر څومره چې مخته ځو شرایط لا سختيږي. اروپایي لورې باید پوه سي چې ډېر وخت نسته. که دوی کوم اقدام تر سره کول غواړي نو باید ژر تر ژره وکړي.
اروپایي که زمان زیادی دیگه باقی
د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ماښام ویلي و چې د اټومي ژمنو د کمیدو په برخه کې به یې درېیم ګام ژر تر ژره عملي سي. د ایران دا نوې پریکړه د اروپایي چارواکو له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده. په یو بل خبر کې راغلی چې ایرانی خبری آژانسونو نن راپور ورکړی چې د دې هیواد ساحلي ساتونکو په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 12 تنه عملی سره نیولې ده. چارواکي د دې کښتۍ فلیپیني عمله د تیلو په قاچاق تورنوي. اسنه خبری آژانس وایي چې په دې کښتۍ کې 300,000 لیتر ډیزل تیل قاچاقېدل. او د راپورونو له مخې اوکراین او روسیه د یو بل د زندانیانو د تبادلې بهیر پیل کړ. د اوکراین دوو حکومتي چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو څو میاشتې د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې احتمالا د اوکراین او روسیې ترمنځ اویا زندانیان تبادله سي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونو ملاحظه رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ سمک په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسله والو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي.
بیشترین تحرکات طالبا هم در کندوز و بغلان است.
دا د دفاع وزارت ویاند چې څرګندونه به وروسته په یو رپور کې در واورو چې د افغانستان په تازه امنیتی وضعیت راڅرخي. همدارنګه به دا هم واوري چې د کندوز خلک شکایت کوي او وایي وسلوال طالبان لام د خار په څنډو کې دي او که دغه څنډو په شان شي هر غړی پر دې خار د بیا حملې امکان شته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونې او شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړي چې دی قانوني چلند به ورسره وکړی شي. په دې موضوع به هم رپورټ واورئ. د تیرونکوټ د خلکو له هغه شکایت نه مو هم خبرو چې وایو مرکزي حکومت ورسره د مور او میرې چلند کوي او د برېښنا بیه چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې څومره ده په تیرونکوټ کې تر هغې څو چنده لوړه ده. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او تاند څانګې اورېدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسله والو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا دغه وزارت چارواکي وایي چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او د طالبانو لوري د سیمې د نیولو مخه یې ډب کړې. خو د پوځي چارو یو شمیر پوهان او د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې طالبان په تهاجمي او افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي. په اړه یې جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم شپږ میاشتې اوړي افغان امنیتي بنسټونو د پسرلني فصل په پیل سره د دولت د مخالفینو د ځپلو په هدف د خالد په نوم د عملیاتو د پیل خبر ورکړ او ویې ویل جګړه به د افغان ځواکونو په لاس کې وي. خو اوس لیدل کیږي چې د جګړې لمن لا هم نه ده راټوله سوې او هر ورځ په یو شمیر ولایتونو کې طالبان او افغان ځواکونه په سختو جګړو کې ښکیل دي. د دفاع وزارت په وینا دا مهال لږ تر لږه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دفاع وزارت د مسؤلینو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې د فراه، بدخشان، هرات، کندوز، ارزګان، غزنی، بلخ، زابل، پکتیکا، هلمند، کندهار او بغلان ولایتونو کې زیاتې سیمې د جګړې شاهدانې وې. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالاتو کې دي او د طالبانو له لوري د سیمو د لاندې کولو مخه یې ډب کړې ده. د د نوموړي په وینا اوس مهال زیاتې امنیتي ستونزې په کندوز او بغلان کې دي.
بیشترین تحرکات طالبان هم در کندوز او
هغه وایي د طالبانو زیات خوځښتونه په کندوز او بغلان کې دي. موږ دغه ځایونه په نظر کې لرو او ژر به په بغلان او پلخمري ښار کې پراخ عملیات پیل سي. لویه ستونزه چې د عملیاتو پر وړاندې پرته ده د ملکي وګړو ته د تلفاتو موضوع ده، ځکه طالبان د خلکو په کورونو کې مورچې نیسي. دغه کار یې په چشمشیر او زمانخیلو سیمو کې کړی. وروسته له هغې چې د بغلان په پلخمري او کندوز باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا وتنبول سوه، د جمعې په ورځ طالبانو بیا د فراه په ښار حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراه کې د طالبانو حمله هم په شا تنبولې ده. د دغه وزارت د مرستیال بیان په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د 250 په شاوخوا کې طالبان وژل سوي، خو افغان ځواکونو ته یې د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ځینو ولایتونو په ښارونو د طالبانو وروستۍ حملو اندېښمن کړي او ادعا کوي چې طالبان په ډېرو ولایتونو کې په تهاجمي حالات کې دي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
ځکونه وسیلا په دفاعي حالات کې د خپل د سنګرونو او د ولایتونو د ولسوالیو د کمربند په دفاعي حالات کې دي. او طالبان چې دي هغه په تاروزي حالات کې دي او ډېرې مسلې چې د دوی په لاس کې دي او طالبان دغه لاندې راوستلي دي. او طالبان په تاروزي حالات کې دي، افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي، طالبان په تاروزي حالات کې.
له 12 ولایتونو سره پخوا کې چې په اړه یې د جګړې راپورونه ورکړل سوي، د یو شمېر نورو ولایتونو لکه تخار او فاریاب کې هم جګړې روانې دي. د پوځي مسایلو کارپو سالی محمد ریګستانی په دې باور ده چې دمګړی طالبان او افغان ځواکونه دواړه په تهاجمي حالات کې دي. هغه وایي زما په نظر د جګړې ابتکار د دواړو خواوو په لاس کې ده. په ځینو ساحاتو کې لکه د بدخشان په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې، خو په ځینو نورو ساحو لکه فراه، کندوز، بغلان کې بیا ابتکار د طالبانو په لاس کې ده. نه طالبان او نه هم افغان ځواکونه د دې امکانات لري چې په ټول افغانستان کې تهاجمي عملیات وکړي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تل په تهاجمي حالات کې دي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له لوري په کندوز، پلخمري او په دې وروستیو کې په فراه ښار کې تهاجمي عملیاتو ته په کتو د دفاع وزارت څرګندونې ناسمې بولي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ و مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. په تیره خبرونه کې مو د فراه ولایت څخه زموږ د خبریال رپورټ واورید چې په دغه ولایت وړ مشپه او پرون ورځ د طالبانو تر بریدونو او جګړو وروسته چې د فراه پر ښار یې له څو لورو حمله کړې وه، نن دغلته وضعیت آرام دی. څومره مخ کې کندوز هم د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره مخ و. که څه هم اوس د کندوز په ښار کې وضعیت عادي دی، خو د کندوز خلک ویره لري چې وسلوال طالبان د ښار په څنډو کې لا هم فعالیت لري او هر وخت د امکان شته چې پر کندوز ښار بیا حمله وشي. په دې اړه به نور تفصیل له کندوز څخه د اجمل آرین په رپورټ کې واورو.
زه بیرغ بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است.
دوستانو وبخی د اجمل آرین رپورت وس چمتو دی وړاندې کیږي.
که څه هم د نورو ورځو په توپیر نن شنبه کندوز ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، ځکه د ډزو غږ نه اورېدل کېږي او خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې لا هم د کندوز ښار له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی، ځکه وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعال فزیکي حضور لري او که هر وخت وغواړي پر ښار برید کولی شي. د کندوز ښار دو تنو اوسیدونکو ذبیح الله او نور محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تهدیدات ډیر دی. اوس هم کم جینې سي طالبانو نیولو لکه بنده د امام صاحب کې چرخاو ساحه د دوی په لاس کې ده. سیداره خدا ساحه کې دوی هر لحظه په تهدید خارته لحظه تهدید ده. هیڅ کوم امنیت نه راغلی، خلک په تشویش دي. اوس
حکومت محلي حکومت د کندوز هیڅ توانایي نه لري درته د څه وایم تاسو ته، هیڅ توانایي نه لري چې مدیریت وکړي، دا جنگ رهبري وکړي. رهبري نشته ده تر څو توانېدلی شي طالبان بیرته وکړي، طالبانو ته مرجو بلواري.
دوی دغه راز د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې په بېغوري تورنوي او له مرکزي حکومت غواړي چې د کندوز امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا د خلکو د شکایتونو په تاییدولو سره وایي چې د سیمه ایزو چارواکو د ناسم مدیریت له کبله په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
البته سیاست فامیلی چرخاو په سیمه کې په شمالي په سیمه کې عملا جنگ ده او د قندوز خلک واقعا نگران دي. په دې دلیل باندې نگران دي چې موږ د مرکزي د حکومت وعده ویری دي چې موږ به د تصفیه کاری وکړو، موږ به هغه وخت په لیوا او بیا په فرقه راځو اوس په لوډوی راغله قندوز ته هیڅ حکم لا نه لري.
ښاغلی امیري خبرداری ورکوي که چیرې ډېر ژر د دې ولایت د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي نو ښایي کندز بیا ځلې سقوط وکړي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو طالبانو ته کلکه ماتې ورکړې او بیا ځلې دغې ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د کندز د والي ویان اسمت الله مرادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو اوس هم کوم تهدیدات چې دي د غیر پر وړاندې باندې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط سره پوځي عملیات ترسره کوي او په کندز کې هم د قول اردو په ټوله کې ملي اردو د دغه جګړې رهبري په ښه توګه پر مخ وړي ترڅو ملکیانو ته زیان ونه رسوي.
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم د کندز ښار د چله مزار، چرخاب، سیاست فامیلوی او د امام صاحب بندر سیمې د جګړې شاهد وې، خو نن په ښار کې د ډز غږ نه اورېدل کېږي. خو خلک وایي تر څو چې د ښار اړوند سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي دوی د آرامښت او سکون احساس نه شي کولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونې او شورا په ورځو کې هر چا ولسي وګړو ته ستونزې جوړې کړي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دغو ورځو د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت په هدف ځانګړی پلان په نظر کې نیول شوی. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي. عموما په دغو ورځو باندې یو شمېر خپلسري وسلوال د کابل ښار واټونو ته راوځي او په ځینو مواردو کې د خلکو د ځورونې رپورټونه ورکړل شوي. البته مخکې تر دې اوس په دې اړه د فیروزي عزیزي رپورټ واورو.
زای بیرغ بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است. روز دوشنبه سالگرد عامر صاحب است. بیرغ بگیرین عکس بگیرین.
په کابل ښار کې د تیر کال په څیر یو ور بیا د شهیدونه د منځنې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دې ښار په یو شمېر سیمو کې سر لووسه د برهان الدین رباني د حکومت درې رنګه بیرغونه او د ښار په واټونو کې د احمد شاه مسعود عکسونه لیدل کېږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د شهید اونۍ د تیرو کلونو د نمانځنې پر مهال په دغه ښار کې د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو شاهدان وو. خو دوی غوښتنه کوي چې سږ کال باید امنیتي ځواکونه دغو چارو ته پوره پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې ځینې خلک د کابل ښاریانو عادي ژوند ګډوډ کړي. محمد پنا چې د دغه ښار په بهارستان سیمه کې د احمد شاه مسعود انځورونه او بیرغونه پلوري وایي تېره ورځ ځینو ځوانانو چې ظاهرا د احمد شاه مسعود پلویان ښکارېدل هڅه یې وکړه چې دای وډبوي.
پرون یو شمېر ځوانانو چې پر بایسکلونه یې درې رنګه تور، سپین او زرغون بیرغونه تړلي وو د مخامخ سړک یې بند کړ. موږ چې غوښتل له دې کاره یې منع کړو شخړه یې راسره وکړه او چاقو یې راباندې راوویست. ویل یې چې وهم وو، حتی دا سړک یې د امبولانسونو پر مخ تړلی وو.
فیض محمد هم په همدې ځای کې ورته کاروبار کوي. دای د احمد شاه مسعود له پلویانو د عاشورا د نمانځونکو او له نورو خلکو غوښتنه کوي چې عام خلکو ته د ستونزې نه جوړوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خلکو ته مزاحمت نه کوي، لارې دې نه بندوي، ځکه د افغانستان حالات نن سبا داسې دي چې هره ګړۍ پکې امبولانسونو ته اړتیا وي. نو که دوی داسې کارونه وکړي ښایي هغه ناروغان چې په امبولانسونو کې وي تر روغتونه نه رسېدلي مړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په افغانستان کې د محرم میاشتې د عاشورا او د شهید اونۍ ورځې پیل شوې دي. ټاکل شوې چې د سنبلې د میاشتې په اتلسمه د احمد شاه مسعود اتلسم تلین او همداشان به له دې یوه ورځ وروسته د سنبلې په نولسمه د محرم د لسمې یا عاشورا مراسم ونمانځل شي. په تیرو کلونو کې د دغو ورځو د نمانځنې پر مهال ځینې خلک د کابل ښار کوڅو ته راوتل هوایی ډزې کولې او د عامو خلکو عادي ژوند یې له ګواښ سره مخ کاوه. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي.
به هیچ عنوان بی نظمی را ایجاد اختلال در امنیت و در یک ترتیب آسایش
بی نظمی د امنیت اختلال او د خلکو د رمخت لمنځ وړل د احمد شاه مسعود د ارمانونو او باور خلاف چاره ده او موږ ته د منلو وړ نه و نه ده او نه به وي.
د کورنیو چارو وزارت هم ګواښ کړی چې هر هغه کس چې د شهید اونۍ یا عاشورا مراسمو پر مهال عامه نظم خراب کړي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی
دا ځله بهر متفاوتی موږ وظیفه هم دغه ورکړې د ټولو برخو ته چې هر هغه څوک چې د خلاف قانون عمل کوي عامه نظم خلالي د غوسره جدي قانوني برخورد وکړي وایي نسی او قانون منګول ته وسپار.
د کابل ښار د ګارنیزون عمومي قومندانۍ هم د ایوی اعلامیه په خبرولو سره د شهید اونۍ او د عاشورا لمنځون کو غوښتنه کړې چې د وسلو له کارولو همداشان موټرو ته د ځنګړو رنگونو ورکولو او دولتي موټرو نه استفاده ونه کړي او په ښار کې د ترافیکي نظم د ګډوډۍ لامل نشي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د احمد شاه مسعود د ولسم تلین د لمانځلو پر ورځ د هوایي ډزو له امله 14 کسان ټپیان شول او په همدې ورځ د لمانځونکو پر کاروان یوه انتحاري حمله هم وشوه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي مرکزی اداره ورسره دوه ګونه چلند کوي. دوی وایي په نور ولایتونو کې د برېښنا د یو کیلو وات بیا 2 افغانۍ ده، خو په دې ولایت کې 28 افغانۍ ورکي. په دې اړه نور حال له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر ریپورت کې وو.
د افغانستان د اساسي قانون په دوهم فصل او 22مه ماده کې لیکل شوی دی چې د افغانستان ټول خلک یو شان حقوق لري. خو د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو تور پوری کوي او وایي چې مرکزی اداره خپل له اساسي قانون څخه سرغړونه کوي او یاد ماده یې تر پښو لاندې کړې ده. د دغه ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ټول چې د افغان دولت د هیواد په نور ولایتونو کې خلکو ته له 2 افغانۍ څخه نیولې تر 15 افغانۍ پورې یو کیلو واټ برېښنا ورکړي. خو وایي چې دغه ولایت خلکو ته یو کیلو واټ برېښنا فاتي 20 افغانۍ ورکړي. دی وای لوی خو جګړې زفلی او هر څه ترې خستیا او بلې خو د مرکزی ادارې له خوا سره د مور او میری چلند کیږي.
مرتناسیم زمانم عبدالله دی ولایت روزګان مرکز ترینکوټ اوس د حکومتي برق دازمو راکشکړې دازمو د چلي دولتي برق دی د میاشت د کیلووات په 28 افغانۍ دی. ستون زیاده غده چې دا اوس د اکثره دکاندارانو اوس د کیلووات د زید ارزان سي په دا ټول ولایت کې نه به کور برېښنا څوک اندار کښې دی نه به د هر دکاندار به ګروپ راکشي د خاطر د شارچنګ د پاره یو د بشه د پاره د هر دکاندار سیستم معلومات وای کی چې دا ساده پر دغه درېګزی باندې چې کار دغه کې د دولت شي سیکټر اکاش کې د دولت چې نو بعد ګراند په دغه خاطر موږ د دولت د خوښشات
د ترینکوټ ښار دغه اوسیدونکو نه یوازې د برېښنا د لوړ قیمت څخه شکایت کوي بلکې وایي چې په دغه لوړ قیمت کې بیا هم دولت ورته پر وخت برېښنا نه برابر کړي. دی وایي کله چې د دې د کاروبار وخت راځي نه دولتي برېښنا کته کیږي نو دوی اړ دي چې شخصي برېښنا چې یو کیلو وات په یو نیم سل افغانۍ د واخلي.
زمانه حفیظ الله دی منه معیار وخت نه لري چې مثلا اوس د دې چې دی مازیګر څه وجود ستدي ولا فعالیت نه لري خو هغه فعالیت لري دولت موږ هغه وشتنه چې مثلا بلک د دې وخت باندې کې قیمت ورزانه کی مثلا اوس په ټول افغانستان کې سره شوید چې فکر کوم دغه ول روزګان ولادت وی چې بک پک شګران دي او دا چې خپل طبيعت باندې چې مثلا چا خپل قیمت پک شې شو دي خپل وخت او شې چې دا ځل نه دا ځبندوم.
دولتي برک شدی دا باید داسې د ورځې خو باید ټوله ورځې د شپې داسې ترې اولس دولس بجو پورې دغه غوښتنه ده چې یعنی برک پر ټوله ورځ کې نسی ولاړ که چیرې داسې نیم نیم برکې لکه اوس چې دی په څلور بجې ځي بیا ډېر ناوخته راځي یعنې د ماښام لمانځه ته یو لږ وخت پاتې چې دی کله راسي په دې وخت کې ډېر خلک څوک د نیټ کار کوي څوک د بل داسې یو شی کار کوي چې مقصد هغه ته دی ټوله ورځ یعنې د دې لپاره غلی چې یو شی وګټي نو بیا هغه ته دا پیدا نه کوي دا نیم برک
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د برېښنا شرکت مشر عبدالسمی شرافت هم د یادو خلکو ستونزې مني خو وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پخوا په پرتله د برېښنا قیمت دیر سلنه راټیټ کړی دی د برېښنا شرکت دغه مشر وایي دغه قیمت هم د نورو ولایتونو په پرتله څو برابره لوړ دی او په دې برخه کې مرکزي اداره ګرامه ګڼي
د اورزګان د برېښنا قیمت د اوسپلې قیمت چې دی نسبتا تر پخوا پورې 10% راکښته شوی دی پخوا مثلا شاریانو ته یو کیلووات برق په 40 افغانۍ باندې اوس په 30 افغانۍ شوی دی خو دغه یو خبره چې دی کې چې د مورو د میرې چلند کیږي د یو روزګانی په صفت باندې د ادارې د مسول په صفت نه د یو روزګانی په صفت باندې زه دا خبره د دې سره سل فیصد تاییدوم ځکه چې د روزګان جز د دې افغانستان یوه برخه ده نو که د دې افغانستان یوه برخه ده دا بیا د افغانستان د دولت سیمواری ده چې باید په ټول افغانستان کې د هیڅ افغان تر مابینځ توپیر رانه ولي چې په کابل کې د یو مالی معاش 15000 افغانۍ دی په روزګان کې مغه 15000 افغانۍ دی چې په کابل کې یو مالیم کور ته برق په 2 افغانۍ ورکول کیږي نو په روزګان کې دیم باید په 2 افغانۍ ورکول شي
تاسو مو کړی چې په دیاړه په مرکز کابل کې د برېښنا شرکت د لوړپوړو مسولینو سره خبرې وکړو خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو د دغه ولایت خلک زیاتوي چې په ترین کوټ سین کې زیات هیو بلري او د غراس پر دغه سین باندې د بند جوړولو لپاره هم مناسب ځای نه لري نو غوښتنه له دولت څخه دا کوي چې د یادې ډیزلې برېښنا پر ځای دی د غلطه دوی ته د اوبو برېښنا جوړه کړي دوی زیاتوي که چیرې دولت پر ترین کوټ سین باندې د برېښنا د جوړولو توان نه لري نو اقلا سولري برېښنا خو دوی ورته جوړه کړي د دغه خلکو په ځواب کې بیا د اورزګان ولایت د برېښنا شرکت رئیس عبدالسمی شرافت وایي چې په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره منلي دي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلور بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0992-20-55
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ د ایران د اتومي موافقې د ژمنو د سرغړونې په لړ کې دریم ګام واخیست ایران له لوري د دریم ګام جزئیات عصمت سار وړاندې کوي
ایران د 2015 کال د اتمی موافقې خلاف سنتریفیژونو ته د انکشاف ورکولو لپاره د یورانیم او د ګازو تصریق پیل کړ دا خبر نن شنبه د ایران د اتمی ادارې ویندوی بهروز کمالوندی په یو خبري غونډه کې وکړه چې له تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرېده ایران تر دې مخکې هم د یورانیم او د غنی کولو له هغه حد اوښتی و چې په اتمی موافقه کې ژمنه کړې وه تر دې مخکې فرانسې له ایران څخه غوښتي و چې له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اتمی موافقې د ژمنو خلاف وي فرانسې د پنځشنبه په ورځ له ایران څخه دا غوښتنه وروسته لدی وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غنی کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیژونو ته انکشاف ورکړي د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنز فون در مول خبري اعلانو ته وویل ایران باید له هر حق اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلاف وي او د کړکیچ د کمولو لپاره د حلو سلو خنډ کېدای شي د زیاته کړه پاریس په خپل شریکانو او د ملګرو ملتو د اتمی انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیړي له دې سره په یو وخت اروپایي اتحادیې و چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اتمی موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداري ورکړ چې دا ډول اقدامات اتمی موافقه اغیزمنولی شي د اروپای کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د اتمی موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلکه غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اتمی موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي په همدې حال کې د روسیې یو جګپولي ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره اتمی موافقه لاسلیک کړې ده، د بهرنیو چارو وزیران به د اتمی موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اتمی موافقې د شمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي، او دا د ایران د اتمی ادارې ویندوی بهروز کمالوندی دا دریم ګام اعلان کړ. اوس څرګندنه ده چې د پنځو هیوادونو او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به په نیویارک وشي او کنه.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صفه واضح توګه اورېدل کېږي، او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وځد چې کولای شي زموږ خبرونه زموږ د وی پانې لارې په مستقیمه توګه واوري. آزادۍ راډیو ډاټ کام مو د وی پانې پته ده، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ریپورټونه، خبرونه او همدارنګ نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلای شي. څلور نیمې بجې شوې. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردو جولسوالۍ له وسلوال طالبانو بیرته ونیوله. دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې وه، خو طالبان د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا ردوي. په یو بل خبر کې د افغانستان دفاع وزارت په فراه ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د 113 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي چې د دوی په خبره په وژل شوي کې د هغوی مهم قوماندانان او غړي شامل دي. د پکتیا چارواکي وایي شپږتن خبریالان تیر ورځ د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې د طالبانو لوري تښتول سوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسؤل په اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه پرون مازدیګر د زورمت ولسوالۍ اړوند په سرکۍ سیمه کې شوې ده. اعلامیه زیاتوي دغه خبریالان چې د پکتیکا ولایت دي د روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټره کښته سوي دي. د راپورونو له مخې اوکراین او روسیه د یو بل د زندانیانو د تبادله بهیر پیل کړی. د اوکراین دوه حکومتي چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی ده. د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو څو میاشتې د زندانیانو د تبادله په اړه خبرې کړې وې. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې احتمالا د اوکراین او روسیې ترمنځ اویا زندانیان تبادله سي. ایران پرمختللو سنتریفیوژونو ته د یورانیم او د غاز لیژل پیل کړل. د خبره د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی نن کړی ده. نو موږ ویلی چې ایران په اجرایی چوکاټ کې د 2015 کال اټومي تړون څخه د په وینا د خپل ژمنو د کمولو دریم ګام واخیست. په بل خبر کې ایرانی خبری آژانسونو راپور ورکړی چې دغه هیواد ساحلي ساتونکو په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 12 عملی سره نیولې ده. چارواکي د دې کښتۍ فلیپیني عمله د تیلو په قاچاق تورنوي. د تر اوسه نه ده معلومه چې دا د کوم هیواد پورې اړوند ده. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي هغه ایرانی تیل وړونکې کښتۍ چې تیره میاشت په جبل الطارق کې تر نیول کېدو وروسته بیرته خوشې سوه د سوریې طرطوس بندر ته رسیدلې ده.
اوس هم واصل وصال له څو اقتصادي خبرونو سره. وبخې واصل وصال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ مین لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې پر لپسې دوهمه بریا خپله کړه. په دغو سیالیو کې د افغان 19 کلنې لوبډلې دوهمه لوبه د کویت پر وړاندې وه چې افغان لوبډلې په 2 وکټو وګټله. په دغه لوبه کې کویت لومړی توپهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په زیان یې په 2.3 ورنو کې افغان لوبډلې ته د 6 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې افغان ځوانانو ورکړ شوی هدف د لوبې په 13 اوور کې د 3 وکټو په زیان سره ترلاسه او په روانو سیالیو کې خپله دوهمه بریا خپله کړه. افغان لوبډلې له دې وړاندې په خپله لومړۍ لوبه کې د پاکستان 19 کلنو ځوانانو کرکټ لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړې وه. دغو سیالیو په لړ کې د افغان لوبډلې درېیمه لوبه د سپتمبر په 9 نیټه د هندوستان په وړاندې ده. د افغانستان د خزینه والیبال لوبډلې ټاکنیز سیالۍ د سری میاشتې لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست بیان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په پایلوبه کې د سری میاشتې لوبډلې د هرات د والیبال د نجونو لوبډلې ته 3-0 وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي پیمان په خبره د دغو سیالیو په نیمه پایلوبه کې د سری میاشتې لوبډلې د سولې او د هرات لوبډلې بیا د ښاروالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. نه دغو سیالیو څخه 14 غوره سیالۍ د افغانستان د لویانو د والیبال ملي لوبډلې ته او 14 تنه نور د ځوانانو لوبډلې ته غوره شوې. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د روانې ټیسټ لوبې په دریم ورځ افغانستان په خپله دوهمه پاڼۍ کې تر دې مهاله 210 منډې کړې او اته لوبغاړي سوځېدلې دي. افغان لوبډلې د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 322 منډې جوړې کړې وې چې په ځواب کې بنگلاديشي لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو په ځان سره 215 منډې جوړې کړې. افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 110 منډو سره چې له بنگلاديشي مخکېواله ترلاسه کړی و اوس مهال ټول ټال 324 منډې لري او دوه وکټې لا هم په دوهمه پاڼۍ کې پاتې دي. افغانستان لپاره په دوهمه پاڼۍ کې ځوان لوبغاړی ابراهیم زدران واتیا او اصغر افغان بیا 50 منډې جوړې کړې.
دوستانو سپورتي خبرونه مو واوریدل. واصل وصال درته وړاندې کړل. په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 219 پروګرامونه خبريږي. لومړنی پروګرام حقیقت څه دی، ورپسې تاندې څنګه لا یاد مو باسي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړی. دا سره په سټډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو. د کابل ولایت لپاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزې شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه دی د دیونې په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. پیل به لامدینه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی، انتخاباتو ترسره کېدو ته تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاست، څومره ترتیبات او څومره آمادګی نیول شوی دی؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو شفاف ترسره کول لپاره ترتیبات نیولې دي چې هغه مونږه عملیاتي پلان، تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغې پلان مطابق زمونږه ټول مواد آماده دی. سایتونم، مراکزم، محلونم تثبیت شوی دی کابل په ولایت کې چې 550 مراکز دی، 4200 محلونه دی. دا ټول سره ترتیب شوی دی او دی عملیاتی پلان مطابق منګه دی شپږم دی میزان ته عملا آمادگی لرو ترسو ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي.
ډاکټر تیر ولسی جرګي انتخابات تر ډیره رسونځي په کابل کې وی، یعنی د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نشول او د دوهم ورځې لپاره کې بیا انتخابات ترسره شول. دا ځل ډاټ څومره موجود دی چې انتخابات په مغه لومړی ورځ باندې پایته ورسیږي او دوهم ورځ بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډیر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده، د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتی پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دی او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوی طرزالعمل کې دا واضح ده چې په 8 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپل رائے شفاف او ډول او کامل ډول دوی استعمال کی د تیر په پرتله بعضی تغیرات راغلي دي مراکز تثبیت دي محلات مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې اته محل او په هر یو محل به شپږ سوه کسان ووټرز درلودو رای ورکوونکي درلودل چې دا به د ازدحام یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و ټایم چې مشخص شوی و دې ته به یې نشو کولی چې دوی رسیدګي وکړي دا وبه غځېدل خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ در کوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پر مخ تللې دي دی درغلیو مخه پکې سل پر سل نیول شوی ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي او په څنګه کې دی په هر محل کې څلور سو کسان به ووټرز وي یعنی دو سو کسان کم شوی دي محلات ورته زیات شوی په دې ساحه کې نو دا دی په ډاډ سره زویل شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ دی سار دی وبجو نه تر درې وبجو پورې زمونږ مراکز خلاص وسی او زمونږ رای ورکونکو په ټول خپل رای استعمال کی او بل اخر په نتیجه به ډیر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپل پایلې به اعلان
تړون سه بایومټریک مسلې ته ورسره زو خو امنیت تاسیات کوچی امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خان بلل کی 523 مرکزونه تثبیت شوی دی دا به په غوړه ټول خلاص وی کنه د نامنې لامل لکه څنګه چې د کورنۍ چارو وزارت اعلان وکړ لکه تر لګ 2000 مرکزونه دوی وای چې موږ نشو خلاصول په غوړه باندې تاثیر په کابل باندې مشته
د کابل پولیس کې 550 مراکز چې دا به ټول د انتخابات پورس خلاص وسی زمونږ د امنیتی پلان چې د امنیتی ارګانونو سره زمونږ همغږي شته او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو دا چې ستر غوښ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به هغه ورس تړلې وسی د امنیت د لحاظ او د تخنیکی د لحاظ به زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به چلیر ساته د مخه از منګه په مراکزو کې ځای پزې شي
یعنی ټول ولسوالیو کې به ټول ولسوالیو مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي
14 ولسوالۍ او 22 نه یو کې از منګه مراکز خلاص وسی په استثنا دي بعضی مراکز چې هغه تهدید لکته جګ دي لکته تهدید لاندې دي مګر خلاص
لکه کوم شي کې
په سروبي کې منګه لری ساحلرو دی پغمان په ولسوالۍ کې یو لری ساحل ورو چې هغه ډیر زیات کم ده هغه به مداسې نوي چې خلاص بنوي فقط لږ به تهدید اوس
بایومټریک مسله تاسو مخکې یاد کړو چې دا ځل رایچونه په بایومټریک باندې کیږي منتیر ولسی جرګي انتخاباتو کې بایومټریک استفاده شو خدای ځل چې بایومټریک په اړه سوال کیږي یو څه ستونزې تخنیکی ستونزې لري تاسو د کابل ولایت د مسول په توګه بایومټریک د ځګاګانې در رسیدلې سپارل شي وي تاسو ته کنه که سپارل شي وي هغه ستونزې چې کوم یادې دي چې مثلا میټریک د ځګه د ګوتی تشخیص نشي کولای نه یو کس کولای شي چې په یو ګوته باندې سوزل رائے استفاده کیه مثلا عکس اخیسته شي د بایومټریک خود عکس تشخیص نشي کولای احزاب په دیړه انتقادونه درلودل او د احزاب د همدې انتقاد لامل د بایومټریک د ځګانو انتقال ولایتونو ته وزندیدو
د عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت په پای کې بایومټریک علی ورکول کی هغه په دې اساس چې موږ مشترک استو خپل ټاکونو خپلواک کمیسون کې زموږ دفتر دی اکسس نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسولم د خپل پلان مطابق نږدې دی موږ په روسی پلان کې اسو مګر په ټوله کې به زه تاسو دا ډاډ هم دی بایومټریک پاک لدار کم چی یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب وغوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دی درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک علی تر اخیستل شي په قرارداد کې د غټول موارد ورسره ذکر شي دا چې نوی راو رسیدل او د چیک په مراحل کې هغه مرحله کې چې دا به چیک شي یا مغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوی دي چې د درغلیو مخونی بول شي یا شناسایی په دقیق ډول سره وسی د چیک په مرحله کې یو موارد دا سی و چې دی ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شي خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو دی کمپنی دی خوانه افغانستان ته ورسیدو په ټولو ماشینونو کې انسټال شو او دی پلان مطابق اوس بیرته شروع دی او ټولو ولایتو تم زی او کابل ولایت بم د دینه برخه
رای چونه خو بیا هم اف لاین وی
په ډیرو ساحو کې به ان لاین ان لاین په کابل کې به ټول ان لاین رای چونه ووسی
د رای چونه په ترنګوالی کې لګوه کې ډاکټر صاحب په کابل کې رای چونه ان لاین دا یو بل اغه تذکری سټیکردار تذکری بم تبن کاریږي کنه ارکس رزی او غوتلګي او رای چي
مشخص د دې پروسې په کلک تاسو یم چې یو شخص کله رزی د رای ورکونی محل ته خپل تذکره بلی لری ووټر لیست تر مخ کې ځای په ځای شوی دی. یعنی په دې محل کې 400 کسان دي، دا په دې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دی. کله چې دا خپل دوه ګوتیک دي نو هلته به دې خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي، د تذکرې شمیره به وي او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود اوسي. د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسې نه تیریږي چې د کس شناسۍ شو دلته بیا د دې سره په څنګ کې د تذکرې عکس اخیستل کیږي، د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکونکي عکس اخیستل کیږي. بیا دغه نو وروسته ورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي. نو دا په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بيخي خده، په ټول ولایت کې به کابل ولایت کې هم دې پروسې د لارې به رای ورک
د انتخاباتو د ورځې د لپاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ول کې په کابل ولایت کې پیل شوې ده، د پروسه څنګه روانه ده، پاتره څه لیک څنګه
دا پروسه درې پړاو لري. لومړی پړاو د مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرینو ګمارنه چې موږ 15 امیرین لرو او د دې سرپرستان کې د دوی د ماوینونو چې 315 ماوینین لرو. دا پروسه عملا بشپړ شوې ده، د یو شفاف پروسې لري. موږ په درې مراحل کې د دوی نازموینه خسته د ملګری خدمتونو د قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوې دي. عملا دوی دی ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عمل
ټریننګ تاسو یاد کو تړون سه تیرو انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی سنځو نو ځکه په مراکز کې زیات کارکونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د بایومټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پویدل. دا ځل دغه ستونزې ته توجه شوی ده
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نخ کړی و. هغه موارد چې د ټاکنو کمیسون د کارمندانو د امنیتي ارګانونو او بلاخره د ټولو کارکونکو هغه ضعف نقطې وي هغه په نخښه شوی دی او په هغه عملا موږ کار کړی دی. ان شاء الله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه موجود دی به په خشان سره په درې مرحلو کې ټرین شي. چې لومړی مرحله د امیرینو او ماوینینو، دویم مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي او په دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکونکو وي چې هم د بایومټریک آلې لپاره، هم د رای کارونې لپاره، هم د باکس د ساتنې لپاره، د قطار د جوړونې لپاره. دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت لپاره 1,000 او 1,320 کارکونکي د هغه ورځ د لپاره به وګمرل شي او عملا به دوی کار کوي او دا به ټول د یو مشخص د آموزشي برنامه په واسطه دوی روزل کیږي.
تیر ځل دغه کسان د 1,000 او 1,320 کسان چې تاسو یاد کړ دا زیاتره د ښوونځیو معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوی، خو ماشا د تر ډیره وخت پاتې او حتی تر ویل کیږي چې تر اوسه هم نه دی ورکړل شوی. دا ځل دا پروسه څنګه د هماغه کسان نیول کیږي کنه کوم نوي کسان ونیول شول؟
دا ځل مطلق متفاوت دی. د آزاد رقابت لري منګه ټول د سټاف نیول، د کارمندان نیول، د آزاد رقابت لري دي تر دې محله پوری. یعنی 1,000 او 1,320 کسان به د آزاد رقابت لري نیول کیږي، نه په کومه هوکړه.
ډیر زه تمنه ډاکټر صاحب کور ودان شو دی وسه
مننه تاسو نوم کور ودان
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت سره د دیونه خبرونه کې زموږ پښتون ته ځوابونه راکول. تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریده. تر بیا د الله پامان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. تاندې څنګه درنو اوریدونکو لېوی اونې ورسته مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان ولې د خپل مهمو ورځنیو کړنو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي.
ځواني د وای شي داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تلی خو کرکټ مارکیټ لوبه پکې برابره شي یاګان وخت هم
د مهمو کارونو او تفریح ترمنځ تناسب نه رامنځته کول کومې پایلې لري؟
دوی چې په تفریح باندې وځي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي.
او څنګه کېدلی شي ځوانان د کار زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي؟
د ټولو لپاره برنامه ولري دا د یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
وخت مهم دی او د دې مهم وخت د خطی رولو په خاطر په کار ده چې هر کس خپل لمړی توبونه او پیژني او ترمنځ تناسب په دې ډول رمنځ تکړي چې ټول کارونه په سم ډول مخکې لاړ شي. خو یو شمیر ځوانان بیا داسې وي چې هر څه مخې ته ورشي هماغه کوي. مثال که دی په ښوونځي یا پوهنتون کې درس لري یا دفتر ته ځي، که په دې وخت کې کوم ملګری زنګ ورته وکړي چې نن میلمستیا ده یا میلې ته ځو، درس او کار ورته پرېږدي او بېغمه تفریح کوي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وطنوال هغه ځوان دی چې همدا ول کړنی ترې شوې دي خو نوموړی اوس پیخمان بریخي.
نو یاګان وخت ځواني د وای شي داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تلی خو کرکټ مارکیټ لوبه پکې برابره شي. یاګان وخت هم خپل هم داسې کار کړی دی، لوبه ته تلی و پکې تفریح کړی. نتیجه په اخر کې دا ما ته ثابت شو پوه شو چې بیا امتحانونه را ورسېدو. نو ما چې په هغې وخت کې دغه کړی او بی سوري کړی وه او خپل وخت مې بس تیر کړی پوه شو. نو د هغې وخت زه اوس سرمان کوم پوه شوې او وایم چې کاشکې چې داسې مې نوی کړی پوه شو. نور ځوانانو هم دا غواړم چې په آینده کې د چا خبره خپل وخت په زول تیر نه کړي.
دا لومړیتوبونه نه پیژندل او دا ډول فکر چې ګنې کار او درس ختل وي، تفریح ته پرې لومړیتوب ورکول سبب کیږي چې ځوانان له ډېرو مهمو کارونو پاتې شي. د پکتیکا اوسیدونکی نبی کوثر دا یوه لویه ستونزه بولي.
په دغه ټولنه کې ذهنیت هم داسې جوړ دی چې د موږ د کار ساحه او د چکر او د وخت او د تفریح ساحه سره بېله سوې نه ده. کله چې ستونزه عمومي وي نو بیا ټول متاثره کیږي. زموږ اکثریت ځوانان چې مثلا دغه ستونزه لري د خپلو اهدافو لپاره، د زده کړو لپاره، همدارنګه د تفریح او د ملګرو سره د چکر لپاره هغه وختونه نشي تنظیمولی. یوازینی علت یې همدا دی چې دلته هغه ذهنیت نه دی جوړ. هغه ډېره لیوالتیا او جدیت د کار لپاره، د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره دغه په دوی کې کم دی.
لیکوال جاوید اوربل وایي هغه ځوانان چې د خپلو کارونو ترمنځ تناسب نه رامنځته کوي ستونزې یې ورځ تر بلې ډېرېدلی شي.
نو که چیرې موږ د هرې ورځې لپاره پلان جوړ کړو او په دې پلان کې بیا د تفریح لپاره هم یو ورځ وټاکو، زه فکر کوم بیا به ځوانان د دې مشکل سره مخ نه وي چې د دوی پر وښو باندې ډېر زیات کارونه بار سي او دوی ته ژوند څخه یو قسم زړه تور سي، ځکه دوی چې په تفریح باندې وځي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي او تر څنګ کم کارونه چې دوی په غاړه دي نو هغه هم ور باندې بارېږي. ځکه که چیرې ستا پر وښو باندې یو بار وي هغه چې ته په تفریح کې هم وي هغه بار تا ستړی کوي، خو که چیرې تا یو کار کړی د کار څخه خلاص وي، د درسونو څخه خلاص وي او ته په تفریح کې هغه نو بیا هغه ستړیا دي د کار او د درس ویلو هغه ټوله وسي درڅخه.
خالد شاه نایل چې خپله هم یو وخت دې مسایلو ته فکر نه کاوه وایي کله چې هند ته لاړ او هلته یې ځوانان ولیدل چې هغوی د خپل مهالویش مطابق ژوند کوي، دی هم متوجه شو چې باید د خپلو کارونو ترمنځ تناسب رامنځته کړي.
دلته داسې ډېرې کړنې چې هغه عمومي فرهنګ نه وي ګرځېدلی، یا شاید ما په بیرون د دې ځینه بل ځای کې لیدلی چې مثلا هلته دا یو فرهنګ و چې دوی تا به یې مثلا یو ملګري ته وویل چې راځه چکر ته ځو یا څنګه کوو، نو هغه به تا ته مثلا دی خپل ورځنی پلان به درته وښودو چې مثلا دا یم ورځنی پلان دی، دین دې بجو پر زه چکر وهلم، دین دې بجو پر درس ویل شم. نو شاید هغه خبرې وي، هغه کړنې وي چې د خلکو پلانونه چې په وضعیې متاثره کړی یم او ما دا پرېکړه ونو چې ژوند باید په پلانینګ باندې یا پلان ګزارۍ باندې مخته وړل شي تناسب.
جاوید اوربل په دیان دی چې ځوانان باید د خپل ژوند لومړیتوبونه وپیژني او په همدې دایره کې مخکې لاړ شي. په دې سره کولی شي دوی ډېر څه لاسته راوړي.
کله چې موږ تاسو د هرې ورځې دپاره، د هرې اونۍ دپاره، د هرې میاشت دپاره او د هر کال دپاره موږ تاسو پلانونه ولرو نو هلته به زموږ ورځ ډکه وي. هر شی به ټول به تقسیم اوقات سره مخته ځي. مثلا کموش کار کو د کار د پاره باید یو خاص وخت ولرو ک کورنی مسولیتونه را ترغاړي چې مثلا کورته سودا راوړلی هغه د پاره باید خاص وخت ولرو د درس د پاره هم دسی او پدې کې باید موږ لمړیتوبونه ټول په نظر کې ونیسو
د لوګر اوسیدونکو شکر الله لیوال په دې نظر دی چې ځوانان کولای شي خپل ټولې چارې داسې تنظیم کړي چې په یو کار سره د بل کار وخت ونه نیسي
هر انسان ته پکار ده چې د خپل کار وخت د زده کړې وخت د خوب او د راحت وخت باید مشخص کړي او څومره چې اړتیا وي په هغه اندازه باندې په مشخص وختونو کې خپل وخت تیر کړي پکار نه ده چې موږ لس ساعته کار وکړو درې ساعته خوب وکړو یا درې ساعته کار وکړو لس ساعته خوب وکړو یا تفریحي پروګرامونه همدارنګه ناستې پاستې ډېرې وکړو بیا خوب راکم کړو دغه ټول هغه شیان دي چې دا په ذهن باندې په ورځني ژوند باندې د انسان په جسم باندې حتی انسان په رواني حالت باندې مستقیم تاثیر لري که چېرته یو انسان خپل ورځنی مهالویش په درې یا څلور مشخصو وختونو باندې ویشي نو دغه پایله به ډېرې مثبتې وي یو سړی به وکولی شي چې په ښه توګه خپل کار ته خپل زده کړې ته او همدارنګه ساعتېری او بوختیاو ته لاسرسی ولري او د هرې برخې پایله به مثبتې وي
یو شمیر ځوانان په دې خاطر چې ملګری یې خفه نه شي خپل ډېر مهم کارونه ورته پرېږدي خو نبی کوثر وایي ځوانان باید داسې یو فضا رامنځته کړي چې ملګري یې دوی له کاره ونه باسي
نو د دې لپاره ډېر جدي تصمیم پکار دی له ملګرو سره داسې یو فضا رامنځته کول تر څو ملګرو ته داسې یو ذهنیت ورکړي داسې یو فکر ورکړي او ملګري په دې در سره سلا کې چې زه د کار وخت لرم په هغه وخت کې نسم کولی په هیڅ صورت نسم کولی چې چکر ته لاړ شم او دغه وخت بیا د چکر دی که تاسو وزګار وی راځئ خدای مراول چکر به وخورو نو تر څو سي جدي تصمیم نه وي د خپل اهدافو لپاره د زده کړو لپاره د کار لپاره وخت او تقسیم اوقات ونه ټاکلی سي دا به ستونزه وي او یوازینی لارې همدا ده چې جدي تصمیم ونیولی سي او ملګری په دې راضي کې چې زه د کار وخت چکر ته نسم ورکوم
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل مهمو کارونو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي او څنګه دغه کار کولی شي او خپل ټولو چارو ته په سم ډول ورسیږي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
استاد یو شمیر ځوانان داسې دي چې هغوی د خپل کار زده کړو یا تفریح ترمنځ یو تناسب نه وي رامنځته کړی چې مثال په کوم وخت کې څه وکړم عوامل یې تاسې څه بولئ
د هر یو کس لپاره یو ټولنیزه حلقه ده د اشیاو او د وګړو چې دا اشیا او دا وګړي د خپل د ارزښت او تناسب او ضرورت له مخې د ده پر پریکړو تاثیر کوي د ده په نظم کې د کارونو ترمنځ یو روښانه مرز نشته دی د تفریح بیلاوی د کارونو د مسؤلیتونو بیلاوی د هدفمند چارو بیلاوی بدنی یا فیزیولوژیکي اړتیاو د رسیدلو فرصتونو برابروي دغه ورته بیلیږي نه مرزونه یې ورته په دې خاطر چې دغه مرزونه او دا خطونه د چارو ترمنځ د مهمو او نامهمو په منطق باندې روښانه نه دي وګړي کولی سي په یو کار کې واوسي او حس وضعیت درک خوند د بل کار واخلي ځکه چې مرزونه روښانه نه دي
فرضاً ځینې ځوانان چې هغه ډېر داسې له وړکتوبه میلۍ طبیعت خپل کړی وي دوی هغه خپل لومړیتوبونه نه پیژني یعنې وجه یې دغه هم کېدی شي چې فرضاً دوی ته دا مهمه نه وي دوی دا ښه وبولي چې یاره دوه ورځې ژونده راځه تفریح وکړه زړه خوشحاله کړه
دلته په دې خاطر چې د دل لپاره مثلا په دغه چاپیریال کې نړۍ ټولنه او انسان داسې یو څوک معرفي شوی دی چې نهایت کېدلی شي مسؤلیت وي یا د مسؤلیت په وړاندې لذت وي د مسؤلیت نه تېښته وي د دې خوند تاثیرات په بېلابېلو پړاوونو کې د ژوند زموږ په بې مسؤلیتۍ راښکاري په تېښته ښکاري په بې پروایۍ راښکاري په نه سنجونو راښکاري په د عقل په نه کارولو راښکاري په بېلابېلو بڼو په چلندونو کې ښکاریږي همدې په خاطر د داسې وګړو لپاره ډیر اسانه وي چې په یو فضا کې واقع وي تاسو ورته ووایئ چې مثلا دا کار کوو ډیر اسانه کولی شي چې هو زه ځو لذت لپاره خوند خستر لپاره ولار سو او دا چې مثلا دغه لذت په بدل کې څه معنی اخلي هغه ډیر مهم نه هغه ډیر بجسوی نه نه دی خودل سوی اومده دلیل دا چې کورنۍ له خونه مسؤلیت نه انتقالیږي او نه خودل کیږي چې ته سبا ته مثلا د دې چرن بار پخپله وباسي برته
نو څه کول پکار دی چې یو ځوان د کار زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي
کله چې تاسو فکر کوئ ستاسو په عملی ژوند کې ستاسو د مسؤلیتونو ویش کیږي تفکیک کیږي ستاسو د عمل او د چلند پایل معلومیږي او تاسو پورې مسؤلیت راګرځي که ویاړ دی هم تاسو سره ګرځي که تکلیف دی هم تاسو سره ګرځي او تاسو مسؤول یې دغه په رابطه د دغسې یو فکر ایجاد ته موږ له هر اړخه اړتیا لرو د دغسې فکر خاصیتونه او شخصونه که تاسو بیل کوئ او عمده چاپیریالونه د روزنې وګورئ هلته نشته په کورنۍ کې نشته داسې فکر په عمومي ټولنیزه فضا کې داسې فکر نشته دی دا چې موږ په یو وګړي کې دا تشخیص کړو چې دی لومړیتوبونه باید ولري مهالویش باید ولري د وخت په رابطه د ځای په رابطه مثلا د خپلو منابعو سرچینو په رابطه د ژوند په رابطه د خپل د راتلونکي په رابطه د دې ټولو لپاره برنامه ولري دا د یو خاص فکر عملي کیدلو لومړی ګام دی زمونږ خپل شعور چې خپله نتیجې ته رسېدلی وي او زه وشم کولی خپل ټول کال تقسیم کړم ساعتونه تقسیم کوم ورځې تقسیم کوم او بیا خپل لومړیتوبونه تشخیص کوم چې مثلا زما لپاره تفریح څومره پکار ده د داسې یو څوک چې زه یم زما لپاره مثلا کار څومره اړتیا ده د داسې یو څوک چې زه یم د دې لپاره څومره باید تولید ولرم اړیکې مې باید څنګه وپالم چې تر څو یوه برخه هم پکې پایمال نه شي
درنو اوریدونکو دا واده دیونی د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خ وخت ولري
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید ساعت 5 عصر